سلام ستړي مشي افغانستان کې د مخام وږي شوي اسمو کده دی خبرونه زیاتره برخه د ازادي پڅپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې احمد چیبر پاکستان سي قربدای دغه خبرونه په سوشي بو کې پیلېږي خو تر هغه وړاندې د دې ست خبرونه د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو توغندیز بریدونه غندلی دي. ښاغلي کرزي نن پر خپل ټویټر لیکلي دا برید د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لوري ښکاره تیری او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. ښاغلي کرزي په دې ټویټ کې له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او د افراطیت پالنې پر ځای دې د افغانستان سره ښې اړیکې وپالي. تر دې مخکې د جولای په 15مه یو وریفای شوی ټویټر اکاونټ دا کوي د پاکستان د دفاع او ملي امنیت خبرونه خبروي ویلي و چې د پاکستان پوځ افغانستان پولې ته څیرمه د ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. په یو ټویټ کې راغلي دي په دې بریدونو کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي هغه مرکزونه هم په نښه شوي دي چې د پاکستان پر ضد یې ترهګریز بریدونه پلان کول. په ټویټ کې زیاته شوې ده چې د عملیات پای ته رسېدلی او چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. یو شمېر نورو پاکستاني رسنیو هم ورته راپورونه ورکړی دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وروسته د برمله پر ولسوالۍ د طالبانو په بخښنې سره د پاکستاني پوځیانو لخوا د کوم برید پخلی نه دی کړی. پاکستاني پوځ هم په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. تېر کال په اپریل میاشت کې هم پاکستاني هوایي ځواکونو په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر کم بمباري کړې وه چې پکې مرګ ژوبل هم اوښتي وه. افغانستان کې د طالبانو حکومت محل ادبریت غندلی و. د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د دوو ګوندونو په یو ګډه پریکړه لیک کې کانګرس ته وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخواني امریکایي پوځي چارواکي او د استازو جرګې یو غړي نن پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې دا پریکړه لیک د افغانانو په ځانګړې توګه د هغو د ملاتړ لپاره ده چې له امریکا چې د امریکا له ماموریت سره مرسته کړې ده. د نوموړي په خبره په پریکړه لیک کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو ښځو او دغه راز قومي او مذهبي اقلیتونو د ځورولو څېړل هم شامل دي. دغه پریکړه لیک د امریکا بهرنیو چارو وزیر او په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت هڅوي چې له خپلو متحدانو سره په ګډه د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقص مخنیوي ته اوږدمهاله تګلاره جوړه او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. وخته د طالبانو له رسېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې شوې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د نپرو ښار ته ځي، هغه ښار چې څو ورځې پرې روسي پوځیانو هوایي بریدونه کړي دي. دغه سفر داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونو تېره شپه پر اوکرين تازه بریدونه کړي دي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله او زیان هم اړولی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام لیکلي دي چې نن پنجشنبه یې خپله کاري ورځ په دې نپرو کې پیل کړې ده. هغه له پوځي چارواکو سره خبرو کې د هوایي مدافع سیستم پر ښې استفادې او د اوکرين ځواکونو ته د تجهیزاتو پر ورکړې خبرې کړي. پر اوکراین د روسیې نموجه یرغل د 2022 کال په فبروري کې پیل شوی او لا هم دوام لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن داسې مهال د ځینو افریقایي هیوادونو له مشرانو سره ګوري چې دغه هیواد د اوکراین د غلو دانو د صادراتو د هوکړې د تمدید له کبله ناوړه عواقبو ته چمتووالی نیسي. د پوتین او افریقایي مشرانو دغه لیده کاته د روسیې د ولسمشر په پلارني چارټوبي سان پیټرسبورګ کې ترسره کیږي. لکه چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین یرغل کړی، ولسمشر ولادیمیر پوتین په نړیوال ډګر کې منصبي شوی خو هغه لا هم ځینو افریقایي هیوادونو کې ملاتړ لري.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. په افغانستان کې ورستي ورشتونو د شاوخوا 50 کسانو ژوند اخیستې دي. د سیلونو په 14 ولایتونو کې خلکو ته زیان اړولې دي. د طالبانو د برښنا او بو وزارت پر راتلونکو دوه ورځو کې د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده او د سندونو د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کوي. د دغه وزارت په وینا د کابل او هلمند د سندونو په ساحه کې د سختو بارانونو او سیلابونو احتمال شته. د کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، غزنی، زابل، د اورزګان، ترنکوټ ولسوالي او د کندهار په ارغنداب ولسوالیو کې د سندونو په مسیرونو کې د بارانونو او د لوړو غرونو د واورو د ویلې کېدو له امله د سیلابونو د بهېدو اټکل کیږي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ژمنه کړې ده چې په دریو ډیرو سیل ځپلو ولایتونو میدان وردګ، کابل او لوګر کې به له خلکو سره مرستې وکړي. په همدې دریو ولایتونو کې د IRC په وینا تر 1200 ډیرې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. په دې خبرونه کې مو چې د سیلونو د بهیدو مسلې ته اختصاص شوې ده، د اقتصادي چارو کارپوه حضرخ شافیزي ته بلنه ورکړې ده چې له اقتصادي پلوه د دې سیلونو ارزونه وکړي. د کابل پوهنتون د مځک پېژندنې پخواني استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده چې له جیولوجي پلوه دا موضوع راوسپړي، او د اوبو د برخې متخصص وحیدالله صادقي په دې خپرونه کې راسره دی چې دا مسله توضیح کړي چې د سیلونو له اوبو څرنګه استفاده کېدای شي. البته سیلونه ګڼ منفي عواقب لري چې په خپرونه کې به بحث پرې وکړو. د میلمنو هرکلی کوم. تاسو د خپرونه د ازادي راډیو له لارې اورېدلی شئ او په فیسبوک کې کتلی او اورېدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. البته په هغه برخه کې چې د ورځې په ترڅ کې مو د دې خپرونې اعلان تاسو ته کړی و، په هغه برخه کې تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، د ازادي راډیو له اورېدونکو سره به ستاسو نظر بیا شریک کړو. رابشم لومړی دې ته چې نادم صاحب، ستاسو په باور له جیولوجي اړخه سیلونه افغانستان ته څومره زیان اړوي؟ پلانډولسه
سلام تاسو درنو میلمنو ته، استاد همکارانو ته، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه نیکی وړاندې کوم. تاسو ته معلوم دی چې خپل مځکه درې قشرې دي، یو اتموسفیر دی، یو لیتوسفیر دی، یو ستینوسفیر دی. اتموسفیر خو هغه په اصطلاح اقلیم دی، شاوخوا د مځکې هغه هوا ده چې دلته هم بارانونه کېږي، هم واورې کېږي، هم ټول دغه هوا اکسیجن دی چې موږ تاسو تنفس کوو، دغه قشر ته اتموسفیر ووایو. او لیتوسفیر هغه قشر دی چې موږ تاسې ژوند کوو، هغه روزنی فعالیت د انسانانو او د نورو حیواناتو پر دغه مځکه باندې کېږي چې دا دغه قشر ته لیتوسفیر وایي. ستینوسفیر دننه مذاب شکله مواد جننه په مځک کې موجود دي. نو هر دغه قشرونه یو بل سره ارتباط لري، ارتباط په دې چې هر مسله چې کېږي دوی متاثر کېږي. مثلا که چېرې په مذاب برخه کې اوبه ننوځي او دلته غازات دي، دننه په غازاتو کې انفجارات رامنځته کېږي، او دا انفجارات د زلزلې سبب ګرځي چې مځکه خوروي او کولای شي چې خطرات رامنځته کړي او ځینې تلفات رامنځته کړي. په دغه شان د اتموسفیر هم که چیرې تاسې خبرونه اورئ او خبرې کړي د خبرې کړي مو دي چې د مځکه مخ په ګرمېدو ده، او د اقلیم بدلون ډېر تاثیرات پر دغه باندې راوړي، پر دغه آب و هوا باندې راوړي. یعنی غیر نورمال سیلابونه رامنځته کوي، او غیر نورمال ګرم دغه تودوخه د مځکه لوړیږي. دا ټول هغه دی چې هم د انسان د فعالیت رامنځته کېدای شي. په دې چې تاسې وګورئ چې د انسان فعالیت د مځکې پر سر او د ګلخانی ګازاتو د زیاتولو په اساس باندې، یعنی د تودوخې درجه د مځکې لوړه سوې ده، او دا تودوخې پر اقلیم باندې تاثیر کړی. تاسې ګورئ په دې وخت کې چې د اسد میاشت دی او سیلابونه افغانستان ته راځي، او دا سیلابونه څومره تخریبات راځي. بل دا چې متاسفانه په ډیرو کلونو کې داسې دولتونه په افغانستان کې داسې پلانونه جوړ کړي نه دي چې دغه په اساس باندې هغه ساحه د تخریب د سیندونو سوایل تحکیمات عمومي دا کار نه دی کړی. مثلا دا اوس وګورئ چې سیلابونه راغلی جنریز ولسوالۍ ته، نورو ځایو کې پروان ولایت ته، نورو ځایو ته راغلي دي، مخکې لوګر ولایت کې، مخکې نورو ځایو ته. نو دلته پخوا مونږ په جودیزی او کارتوګرافي لوی اداره کې کشافان درلوده، او داسې کامرې مونږ درلوده چې پس له دې حادثې نه ثبات بل ثبات به چې سیل به دغه شو لږ شو، په هغه وخت کې به د مونږ څلرویشت تیاره و چې د مونږ کامرې پکې نصبې وي.
نادم صاحب وبخښئ، نادم صاحب تاسو د کومو کلونو خبره کوئ؟
زه د ډاکټر صاحب نجیب د وخت خبرې کوم. ښه، دلته مهم څه دی؟ مهم دا دی چې دغه تیاره چې پورته کېده، دلته عکس برداري کوله، فلم برداري کوله چې دا سیل د کوم ځای شروع شوی دی، تر کومه ځای پورې تللی دی، ساحه د تخریب څه اندازه دی، اندازه د اوبو څه اندازه دی، دا ټول تصفیه د دغه عکسو په وسیله چې په آینده کې باید پلانګذاري سوی وای چې کم ځای تخریب سوی دی او د آئندے دپارہ مستقبل دپارہ سنگ
مننه نادم صاحب دے موضوع تب بیا هم راشو او نور توضیح هم پدې برخه کې پکار ده. صدیقی صاحب ستاسو په باور دغه سیلونه چې اوس په یدل دی او نادم صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې غم نه دی خوړل شوی چې سیل برونه جوړ شي او که دغه رقم وضعیت لکه څنګه چې اوس دی او روان وي او د چاپیریال پیشندنی کارپوهان هم همدا خبره کوي چې ممکن سیلونه په نړۍ کې زیات شي او د افغانستان غوندې ځایونو کې څه فکر کوي چې ژر تر ژر باید څه وشي چې د دغه سیلونو مخه تر یو حده ونیول شي؟
ډیره مننه تاسو ته استاد محترم او میلمنو ته همداسې اوریدونکو ته. استاد محترم هم اشاره ورته وکړه د سیلابو خطرات اټکل کول اوس او د مخکې نه یو څه متفاوت دي. نور کله به خلکو محلي شیوه استفاده کولې تر څو هغه تخریبات دوی محاسبه کړي، اما اوس د سټلایټ امیجونه موجود دي چې ریموټلی سنس ډیټا ورته وایي. دوی په هر ساعت کې د ټولې نړۍ یعنی د مځکې د مخ نه تصویر برداری کوي چې بیا په مختلفو ارتفاعاتو حتی تر 50 مترو لوړو پورې موږ دې تصویرونه لرو. خو مهم دی تاسو سوال ته راشو څه کول پکار دي د تغیر اقلیم. یو نړیوال معضله ده چې اوس اکثریت هیوادونه د هغه سره مخ دي. د جی سی ایف په نامه یو نړیوال صندوق موجود دی چې حدودا $12 میلیارد دوی یعنی فند لري چې هغو هیوادونو ته چې مخ پر ودې هیوادونه دي او بلخصوص هغه هیوادونه چې دوی د تغیر اقلیم د ناخوالو نه ډېر متضرر کی، نو د هغوی سره دوی کمک کوي. افغانستان کې موږ دغه پروژې او دغه فنډونه مخکې درلودل چې 2021 کال وروسته د طالبانو د راتګ سره هغه پروسه په ټپه درېدلې ده. نو ضرور ده چې هغو منابعو ته مراجعه وشي تر څو دغه کومې ناخوالې چې په افغانستان کې رامنځته کېږي د سیلابو.
صادقي صاحب وبخښئ، صادقي صاحب محترم، دغو مراجعو ته به څوک مراجعه کوي؟ یعنی ستاسو په باور څوک کولی شي چې له دوی نه مرسته ترلاسه کړي؟
د افغانستان کې د دو جی سی ایف فوکل پوینټ چې دی د چې دوی سره رسمي سفته د نیپا په نامه یا نیشنل انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی په نامه چې ده د محیط زیست اداره هغه د دوی مستقیم فوکل پوینټ دی. مخکې هم دوی مستقیم دولت ته پیسې نه ورکولې بلکې د ملګرو ملتو د ادارو خواهی دوی ته افغانستان ته کومک کله چې دوی پروژې ورکولې او بیا همدا رقم به ادارو د ملل متحد د دولت سره په همغږۍ باندې هغه امپلیمنټ کولې. نو هغه فکر کوم یو څه د رسمیت موضوع هم ده چې په هغه کې رول لري. خو موږ که وګورو د بل اړخه د تغیر اقلیم چې ده د دین دولت نه خلک ډېر منتظر کی، نو مهمه دا ده چې ملګرو ملتو ادارې لکه یو انډی پی ده د اف ای او د خوړو اداره وه همداسې ډبلیو اف پی ده او داسې نورې ادارې د یونیپ په نامه یا یونایټیډ نیشن انوایرمنټل پروګرام په نامه یو بله اداره ده. نو دوی کولای شي په هغو بخش کې د افغانانو سره کار وکړي او د سکتور خصوصي په مرسته باندې هماغه پروژې دوی عملي کړي.
مننه صادقي صاحب، مننه. البته دغه ځینې موسسې چې تاسو یادونه وکړه دا اوس هم په افغانستان کې فعالې دي او له بېوسلو سره په ډول ډول مرستې کوي. حافظي صاحب محترم، که تاسو سره شم، له اقتصادي پلوه چې کله دغه سیلونه راځي دا خو راغلی دي زیانونه یې اړولی دي، له اقتصادي پلوه آیا داسې مراجع شته چې افغانان هغوی ته مخې کړي او یو څه ناڅه مرستې ترلاسه کړي؟ عادي مرستې مطلب نه دي، داسې مرستې چې په راتلونکي کې د سیلونو مخه ونیول شي.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، ستاسو محترمو همکارانو ته او محترم درنو میلمنو ته. داسې مراجع خو مخکې هم شتون درلودل، اوس هم شتون لري، خو مشکل دغه دی چې د زمونږ اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانستان د ډېر سهولتونو څخه د دنیا محروم پاتې شوی دی او تر څو چې داسې یو مناسب سیاسي بستر رانشي مشکل دی او که چیرې دوی مرستې هم کوي د انجوګانو او د ملل متحد له لارې کوي چې بیا نیمایي همغه په څه کې ځي ادمنستریشن کاست او د اداري مصارف او بیا اپریشنل کاست عملیاتي مصارف باندې ځي کنا په افغانستان کې مخکې دا مرستې کیدلې خو د مرستې څخه سمه ګټه پورته نه شوله یعنی تحکیم د سیندونو سواحل او په عین زمان کې دا د اوبو مهارول بندونه او دا شیان متاسفانه دغسې منظما صورت نه دي موندلې او په هغه کې فساد شتون درلودل او ډېر برخه یې
وبخښئ عزیز صاحب دا اوس چې تاسو ویل چې د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله ده په داسې حالت کې چې حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی بیا هم داسې لارې نشته چې له خلکو سره په دې برخه کې مرسته وشي چې تحکیمات وشي او نور کارونه مخته لاړ شي
نه لاره خو شته دی ځکه چې اوس هم دا بشري مرستې چې کېږي دا هم یوه برخه د بشري مرستې دي چې سیلاب ځپلو سره کېږي او د سیلاب د مخنیوي لپاره کېږي دا کیږي خو د ملل متحد له لارې کیږي او د ملل متحد په خپله بیا تشکیلات دونه زیات نه لري چې په ټول افغانستان کې وغځي نو بیا پر رنجوګانو باندې کوي خو یو دیرش سلنه په خپله ملل متحد اخلي یو دیرش سلنه هغوی اخلي خو بیا چې نه پاتېږي څلوېښت فیصده پاتې که ډېر شفاف هم وي او ډېر سمه هم دا پیسې ولګېږي بیا قانونا دوی یو ډیر برخه یې اخیستې دي نو په دې خاطر باندې د رسمیت پیژندنه د حکومت ډیر ګټور دی د افغانستان د خلکو لپاره
ډیر مننه حافظی صاحب د افغانستان د وروستیو سیلونو او رښتونو په ارتباط د ازادۍ په څپو کې له پروګرام نه بحث اوري په دې خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم او د اوبو متخصص وحید الله صدیقی میلمانی له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
ازادي راډیو تاسو راخلی د ازادي راډیو فیسبوک باندې سم مخته پرانیستل په دې کې د نئیم پوپل پنوم د ازادي راډیو یو اوریدونکي و مفصله لیکنه کړې ده یو برخه به له تاسو سره شریک کړم د لیکي چې په افغانستان کې طبيعي آفتونه لکه وچکالي او سیلابونه او پوړاندې مبارزه البته د دې عنوان په شکل ور کړی ده بیا لاندې لیکي دولت باید څه وکړي د لیکي وروستیو دوه کلونو به موسمه شدید او زیان اړوونکو ورشتونو او سیلابونو افغانانو ته د سر او مال زیانونه وړول خو په وړاندې د مبارزې قوي او ستراتیژیک پلانونه او کار نه ترسره کیږي د په وینا دولت باید د اوبو په مدیریت کې برخه کار وکړي لوی او وړه بندونه او کانالونه ورغوي تر څو د ورشتونو اوبه کنټرول شي له یوې خوا د سیلابونو د تخریب مخه ونیول شي او له بلې خوا اوبه مهار او د استفادې وړ وګرځوي خو دا کار لوی سرمایه ته ضرورت لري او د افغانستان په شان غریب هیواد د قرار کښېناستلو لویه بهانه هم دغه ده او په نړیواله سطحه د اقلیمي تغیراتو په وړاندې د مبارزې یوه لویه او بډایه کمیټه موجوده ده دوی بیا د خبرې ته نور تفصیل هم ورکړی دی چې ټوله له اوریدونکو سره نشم شریکولی خو که چېرته راشم همدغه برخې ته چې دوی دې ته اشاره کړې ده چې دولت باید په دې برخه کې کار وکړي صادقي صاحب څه کار کېدای شي په دغه شرایطو کې چې په کابل کې داسې دولت واکمن دی چې هغه په رسمیت نه دی پیژندل شوی
ګوره یو خو مونږ اوږدمهاله پلانونه لرو چې د هغه سرمایه ګزاری اوږدمهاله پلان ګزاری ته ضرورت لري په ایمرجنسي حالت کې حداقل د خلکو سره باید کومک وشي تر څو هغه خوندي ځای کې دوی د کوم مودې پورې چلته سیلاب راځي دوی واوسیږي د یو بحث دی په نامه د ارلی وارنینګ سیستم دا ډېر یعنی مغلق هم نه دی افغانستان کې اگر چې یو څه نوی دی نو د دې هغه ابتدایي لارې باید خلکو ته وښودل شي تر څو یو بل سره تماس ونیسي او وکولی شي په داسې بیړنیو حالاتو کې ځانونه خوندي کړي او په زمین کې د هر کلي او د هر ساحې په سات باندې موږ ضرورت لرو تر څو داسې عامل منفعه یو لوی ځای ولرو چې داسې ځای کې کله خلک چې بیکوره کیږي او هم زیان من کی دغه د پاره غلط ځای موجود وي. او په زمن کې یو مشکل په افغانستان کې دا دی کله چې سیلابونه رامنځته کی هغه کومې ساحې چې هلته دي وروسته د واقعې څخه غلطه لاسرسی مشکل کی، ځکه په درو کې چې دوی اوسیږي سیلاب په دره کې راځي نو مواصلاتي لارې په دوی باندې بندي. نو مهمه دا ده چې موږ ځایي همسې د مرستندوی ټولنې او همداسې د دولت د خوانه مراکز موجود وي تر څو هغه کوم بیړني شیان چې ضرورت دي په هغو ځایو کې موجود وي او دوی باید منتظر نشي تر څو د مرکز نه یا د بل ځای نه دوی ته مرستې ورسیږي. نو خلک خپله ډېر داسې حالاتو کې چې کوم شی کولی شي ځانونه کیدای شي دوی خوندي کړي او کوم مواشي چې دوی لري هغه د هڅه وکړي چې د سیلاب نه دی لرې وساتي. او دا سیلابونه اکثره ډېر دوام نه کوي، حدود لاس شپو شاوخوا کې تر دو هفتو پورې هغه د ورښت هغه کمیږي، کچه کمیږي. همداسې سیلابو کوم هغه اولی خطر چې دی له منځه ځي. او په افغانستان کې د سیلابو بل خطر تر دې زیات دی، هغه کوم رسوبات چې دوی ورسه انتقالوي، یعنی تخریب د سیلاب په ساحو کې زیاتیږي. یو بل موضوع چې مخکې موږ دوست دلته اشاره ورته وکړه، دا د تغییر اقلیم فند چې په افغانستان کې یعنی امپلیمنت شوله هغه کې زه خپله هم انوالو وم، د یو این ډی پی طریقه موږ هغه امپلیمنت کړه. موږ د یو این ډی پی نه هم یعنی پیسې اخیستلې، موږ دوی ته هغه ادمنستریشن کاست نه ورکولو. حدود پنځلس میلیونه ډالر پروژې موږ په څلورو ولایتو کې امپلیمنت کړې چې دا شروع وه. او زه ویلی شم چې تاسو کولی شئ د سیکا په نامه چې په هرات او پنجشیر او په مزار او همداسې په اروزګان ولایتو کې چې کومې پروژې یعنی بهرهبرداری ته سپارل شوي د هغو کیفیت وګورئ. او زه خپله د انجینرۍ د بخش مسؤول یم د دو پروژو، او یعنی دا زه رد کوم چې په هغو کې د
فساد. په کوم وخت کې صدقي صاحب؟
2015 کې زموږ پروژه شروع شوې وه، بیا 2020 کې ختمه شوله. همداسې بیا موږ دغو نه وروسته یو بل پروپوزل ورکوي چې بیا د جوزجان او د ننګرهار ولایتونه موږ په هغو کې شامل کړل. هغه پروژه مې یو څه مخکې لاړه، یو څه بیا ودرېدله. او اکثر دا پروژې چې وې بیا موږ هماغه کمیونیټیانو یا شوراو ته دا پروژې ورکولې چې دوی خپله تطبیق کړي. یعنی حتی موږ کوشش کولو چې شرکتونه دې په دې کې ډېر انوالو نه اوسي، ځکه هغه محلي خلک چې دي هغو ته به کار زمینه مساعده شي. او بل دغه د ګټې پیسې چې شرکتو ته ځي هغه موږ په پروژو باندې ولګوو.
مننه صادقي صاحب. وبخښئ، تاسو په همدې برخه کې مخکې حافظي صاحب توضیح ورکړه چې د ملګرو ملتونو اداري مصارف زیاتي. حافظي صاحب محترم، څرنګه اوس نشته کېدی چې همدغه سې مرستې په یو ډول را جلب شي؟
کېږي، خو باید یو ادرس شتون ولري چې دا غوښتنه وکړي د ملل متحده څخه، او ملل متحده خپل پروګرامونو کې داخل کړي. نو یو مرجع خو باید شتون ولري. ځینې غیر دولتي ملي مؤسسات موږ یې نه لرو، دغسې مثلا د افغانستان د حوادثو ضد ملي غورځنګ شتون درلودلی وای، یا یو ملي انجمن یا ملي اتحادیه، هغوی کولی شي دغسې یو درخواست.
څرنګه حافظي صاحب، یعنی په ملګرو ملتونو کې که چېرته د افغانستان حکومت استازیتوب درلودی، هغوی غوښتنه نه شوی کولی؟
نه، افغانستان خود د دوی لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دوی هم اوس هم وایي چې موږ دا پیسې چې ورکوو څوک شته چې دالپان وایي چې دونه پیسې راغی موږ ته ملل متحد رد کړ، وویل چې ما دا پیسې موږ طالبان ته نه ورکوو، دوی حکومت ته نه ورکوو، دا موږ یوازې دا پیسې فزیکل راولو افغانستان ته چې د افغانستان اقتصاد نسکور نه شي او یعنی هارد کرنسی شتون ولري په افغانستان کې، او بیا پیسې موږ په خپل اخلو په خپل مصرف، او حکومت په دې کې واک نه لري.
زما هدف دا پوښتنه دا او بخښه زما پوښتنه دا ول چې که چیرته یو هیواد په ملګرو ملتونو کې استازیتوب ولري، هغه د ملګرو ملتو نمائندگی هم کولی شي چې په مرکز نیویارک کې دغه وړاندیز وکړي کله چې ضرورتونه یې او کنه صرف هغه اداري
برخه. بله، هغه کولی شي. هغوی کولی شو خو اوس هغه نمایندګي د اوسنی حکومت په واک کې نه دی. شتون لري ولې نه لري؟ څوکۍ شته، نفر هلته شته، هغه نفر بیا هیڅ ارتباط نه لري اوسنی حکومت سره، او حکومت هلته دا حق نه لري چې د هغوی په کارونو کې مداخله وکړي. نو زه هر وخت دی باندې کوم چې د افغانستان اساسي مشکل او معضله دغه دی چې دا یو بشپل مقتدر ملی مشروع حکومت باید ولري، ترڅو وکولی شي په بینالمللي ډګر او په ملي ډګر کې په قوت سره ورودانګي د فقر د بینالمللو لپاره، د حوادثو د مهار لپاره، او د نورو تدابیرو په خاطر په قوت سره دا کار وکړي او د بینالمللي فن څخه ګټه پورته کړي. اوس د فقر په مقابل ملل متحد یو پروګرام لري په نوم د توسعه پایدار. دا پیسې توسعه پایدار ډیر پیسې لري چې دا ورسته پاتې هیوادونه لکه افغانستان سره مرسته وکړي. اما دا پیسې نه ورکول کېږي، مخکې ورکول کېدلې. مثلا همدغه د ملل د میثاق ملي په نوم یو پروګرام چې و، همدغه هم په دغه بنسټ و چې دا مرستندوی هیوادونه پیسې ورکولې په صندوق د افغانستان کې، او دا پیسې بیا مصرفېدلې د وزارت انکشاف جهاد له لارې. هغه ډیر ګټور و، اوس یې نه ورکوي کنه. نو په دې خاطر باندې دا ډېر لویه ستونزه ده، د عدم مشروعیت او عدم رسمیت د یو دولت. افغانستان یې عملا د څه څخه ګوښې دي، د دنیا د سیاسي حرکاتو څخه او راکړه ورکړه څخه بالکل بې برخه پاتې دي. نو په دې خاطر موږ افغانان ته ضرورت دی چې په اول سر کې خپل دا مشکل رفع کړي او داسې یو مقتدر حکومت جوړ کړي.
مننه حافظ صاحب. مخکې صادقي صاحب دې ته اشاره وکړه چې له سیل سره رسوبات راځي. نادم صاحب، دا رسوبات چې سیل راوړي او په ځینو سیمو کې خصوصا په میدان وردګ کې، په روسیو کې، په لوګر کې او د کابل په ځینو سیمو کې ځینې زراعتي ځمکې هم لاندې کړې دي، له دې کې څه رقم مثبته استفاده کېدی شي او منفي عواقب څه دي؟
د آئندې لپاره د سندونو یا د سیل د بندښت لپاره ډېر مضر رسوبات، دغه رسوبات باید ایسته سي. بل مشکل دا دی چې د طبیعي بستر دی د سندونو یا د سیلبورو، یعنی په هغه طبیعي بستر متاسفانه چې خلک پکې کورونه جوړ کړي دي، په دې فکر کې نه وو چې وخت به سیل داسې پر کومه دا سیل لاړ شي. دا توجه نه سره دولتونه هم په دې کې فکر نه دي کړی. مثلا هغه شاروالي کې، شاروالي چې هم بولسوالي کې، شاروالي ستا هم په ولایت کې، دوی داسې پلانونه نه درلود چې چېرته سروې کې وګوري چې استرالي حالت په وخت کې چې سیل راځي د اوبو پر کمه ولاړ شي، څه رقم دوی کولای شي چې مخنیوی وکړي د تلفاتو، او استنادي دیوالونه چیرې باید جوړ شي. متاسفانه دا کار نه شوی. تاسو په دا کابل مثلا ولایت ګوري، په ملیونونو ډالر دا فقط دا دیوالونه جوړ شوي دي چې دا ځینې مؤسسات، ځینې شخصي کورونه، ځینې دا په مارش په کابل کې تاسو لیدلی دي چې ډېر مستحکم. اما مثلا د آمو سیند وګوري چې څومره مځکې اوبو تر اوبو لاندې شوي دي. نو دې باندې فکر نه شوی چې دا استنادي دیوالونه باید په هغه وخت کې انتقال شوي وای. مثلا ناموس سیند ته نور سیندونه چې مځکې خرابې، اوس هم جردیس کې تاسو وګورئ چې څومره وکتل، څومره تلفات رامنځته شو. نو دا رسوبات باید په آیندې کې لیرې شي. او دوی ما خو مخکې دا دوست وویل چې والا داسې عکسبرداري کېږي. نو عکسبرداري خو مشخص د افغانستان دپاره څوک نه کوي. که چیرې د افغان دولت د یو مؤسسات سره چې په سټلایټ کې لاسرسي لري چیرې قرارداد ولري چې په دې حالاتو کې دوی باید مونږ دپاره عکس برداري وکړي، فلم برداري وکړي، او نتیجه مونږ ته راکړي چې مونږ دلته مشخص کړو چې د کوم ځای سیل راغلی، تر کوم ځای تللی، تخریبات سایه څومره دی، رسوبات یې څومره دی. دا خو بیا مونږ دپاره پکار دی چې مشخص نقشې یا عکسونه مونږ ولرو. نو دا نور هیوادونه خو د مونږ د تاسو لپاره دا والنتیر دا کار خو نه کوي چې صحیح دی. یو ځینې مقاصد دپاره به دوی کار کوي، اما د مشخص دی زموږ د افغانستان دپاره خو دوی دا کار نه کوي. دا د دولتونو ته پکار ده چې په دې حالاتو کې د نورو مؤسسات چې په سټلایټ کې لاسرسي لري، د دوی سره باید قراردادونه امضا کړي.
مننه نادم صاحب ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي رادیو اوري او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې په رسمي په مستقیم ډول تاسو وګورئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د اقتصادي چارو کارپوه حاضر شفیسی، د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد ناطب او د اوبو متخصص وحید الله صادقی ته بلنه ورکړې ده. صادقی صاحب، مخکې نادم صاحب د سټلایټ د تصویرونو په باره کې دا خبره وکړله چې دا باید حکومتونه تقاضا وکړي، که څه هم حافظی صاحب په دې بیا بیا ټینګار وکړ چې تر څو پورې حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، مرستې او سمې مرستې او اساسي مرستې له افغانستان سره سخت دي چې وشي او حتی نه کېږي. څرنګه دغه تصویرونه آیا په دغه اوسني شرایطو کې څوک ترلاسه کولی شي چې په کابل کې واکمنان دي؟
ګورې د سټلایټ اکثره ډیټا چې دا اوس اوپن سورس ده، یعنی هغه ته کوای شي هر څوک لاسرسی عمومي. خو د استاد خبره سمه ده چې دینه باید خلک څنګه استفاده وکړي. نو مهمه دا ده چې هغه کومه نقشې چې ضرورت دي د تخریب ساحې هلته په هغو کې مشخص شي او ایدونه کوای شي، یعنی اوپن سورس دي، بدون د دینه چې دوی کوم پیسې شی ورکړي. ریموټ لیسنس ډیټا د هر څوک کوای شي ډاونلوډ کړي او د هر ساحې لپاره چې دوی وغواړي دغو نه استفاده کړلی شي. او په زمین کې د حافظی صاحب موضوع چې یاد کړه، د رښتیا هم د دولت په رسمیت پیژندل د کې رول لري. خو دا کوم فاند چې موجود دی د ګلوبل انوایرنمنټل فسیلټی په نوم باندې دی، دوی د هغو خلکو نه جزیه اخلي چې دوی هغه ګلخانهی ګازات تولیدوي. لکه پرمختللي هیوادونه چې د دوی صنعتي فعالیتونه ډیر دي، چې په دې کې چین دی، همداسې هند دی، امریکا ده، د اروپا اتحادیه ده او نور هغه ملکونه چې دوی ډیر ګلخانهی ګازات تولیدوي، دونه بیا هغه د کاربن قیمت اخلي. او دغه جزیه باید لکه افغانستان غوندې او داسې نور هیوادونه چې تغییر اقلیم د ناخوالو نه دوی متضرر کیږي هغو ته باید ورکړل شي. یعنی دا داسې پیسې نه دي چې د چا امداد وي، او دا د افغانانو حق دی چون هغه پیسې تیار موجودې دي. نو مهم ده چې هغو ته رسیدګي وشي. دا که دولت نه کیږي، د افغانستان چې کوم شخصیتونه دي، هغه که په داخل د افغانستان کې دي یا هم بهر د افغانستان دي، باید د خپل غږ اوچت کړي. او اوس خو د افغانستان یو ملل متحد کې یو نماینده هم شته دی، ځکه دا داسې سیاسي فنډ نه دی چې د هغو په اساس باندې موږ د ملکونو ترمنځ کوم روابط چې دي په هغو باندې موږ تمرکز وکړو، بلکې دغه د متضررینو پیسې دي چې هغه کې غریب افغانان راځي. او اکثرا د افغانان تاسو پوهیږئ چې هغه بزګران دي او د سیلابونو.
مننه صادقي صاحب. صادقي صاحب، تاسو مهمه موضوع یاد کړه. زه فکر کوم ډیر کله افغانان دې ته انتظار وي چې یو مؤسسه برازي او دا وطن به راته آبادوي، یو بهرنی برازي او دا وطن به راته جوړوي، او یا به حکومت راځي او دا وطن به جوړوي. لیکن کله چې د خلکو مشکلات وي او خلک پسې وګرځي، ممکن تر یو بریده پورې معاصره ګامونه هم واخیستل شي. حافظی صاحب محترم، تاسو له اقتصادي پلوه په ډیرو مهمو پوستونو کې کار کړی دی او له نړیوالو ډیرو مهمو مؤسسو سره په ارتباط کې هم یاستئ. څرنګه د صادقي صاحب خبره، آیا ممکنه نه ده چې ځینې اقتصادي چارو متخصصین لکه تاسو له ځینو نورو افغانانو سره یو ځای شي او په دغسې مواردو کې ځینې مرستې افغانانو ته جلب کړي؟
ما مخکې خو عرض وکړل چې که چیرې دولتونه راځي او ځي، اما ځینې ملي مؤسسات باید تلپاتې وي. مثلا همدغه د طبیعي آفاتو پر ضد د مبارزې یو ملي غورځنګ باید شتون ولري، یو ملي جوړښت باید وجود ولري. هغه کې داوطلب خلک وي، متخصصین وي، ښه نوم لرونکي خلک پکې وي. زه یقین لرم چې دوی کولی شي لابي وکړي او دا د افغانستان
غږ. مثلا په داخل د افغانستان کې دغه د اوس لپاره شرایط مساعد نه دي، لیکن دا کوم افغانان چې له افغانستانه وتلي دي، دوی دغه رقم یو مؤسسه ورته وایو مؤسسه به نه ورته وي، دغه رقم یو اتحادیه یا یو ټولنه جوړولای نشي چې په مختلفو سیمو، مثلا یو څوک په امریکا کې اوسي، بل په کاناډا کې، بل په استرالیا کې، تاسو په اروپا کې، خو آنلاین هم سره یو ځای کېدی شي.
اوس خو مونږه دغه ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی. اوس خو زه د اتاق د مشتابه په غونډو کې ګډون کوم. دا ګډون خو فزیکل نه وي.
بله
اکثرا د بهر څخه مونږه د لالیاري د واتس اپ لالیاري یا مثلا د زوم لالیاري یو بل سره غږیږو او دا امکان شته چې داسې یو جوړښت جوړ شي او داسې یو لوی غورځنګ شي چې ډېر مینوال په دننه په افغانستان کې هم شتون لري. متخصصین دي او هغه خلک دي چې امکانات نه لري اما پوهه لري. هغوی سره له دغه خلک چې په بیرون کې دي اوس مثلا پخوانی اوسېدونکي د افغانستان په کابل کې اوسېږي کېدای شي چې هغه دغسې یو لوی څه وکړي ابتکار وکړي او دغه په خبره کې ډېر خلک هم
راغلي. وبخښئ بېرته دلته د ستاسو خبره داسې شوه لکه ځینې نور افغانان چې وایي بېرته سیاسي رنګ ورکوي، یعنی که سیاسي رنګ ورته ورکړي ممکن اوسني واکمنان وار له واره مخالفت ورسره وکړي، ځکه چې بیا خو د اقتدار او د واک خبره شوه. لیکن د متخصصینو په سطحه باندې آیا ممکنه نه ده؟
نه، زما غږ زما خبره دغه و چې یعنی درنه په افغانستان کې هم په شمول د پخوانی ولسمشر خلک شتون لري.
بله،
یعنی نور خلک ډېر زیات انجینران دي هلته متخصصین دي او خصوصي سکتور زمونږ ټول همکاران تقریبا 90% د زما همکاران هلته دننه په افغانستان کې دي. هغه ورځ د رئیس امید اتاق چې دی شغل توکل شاه احمدیار راغلی و هلته ما سره ملاقات وکړل خو بېرته افغانستان ته راغلو. نن هم لاړ قزاقستان ته چې ده یو غونډه دی زمونږ او نمایشګاه دی د افغانانو هلته پرانیزي. نو اوس خو ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، ډېر امکانات ډېر زیات دي. کېدای شي چې مونږ په دا مجازي دنیا کې دا شی جوړ کړو او دغسې یو معتبر جوړښت جوړ شي چې د هغه پر بنسټ دنیا وکولی شي چې مونږ سره په یو معین ادرس یا په یو معتبر ادرس کې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي.
مننه،
دا امکان لري.
مننه. په همدې برخه کې به د صادقي صاحب نظر واخلم. صادقي صاحب، تاسو د یو ځوان انجینیر په صفت باندې چې په افغانستان کې د کار تجربه هم لرئ، له نوې ټکنالوژي سره ډیر آشنا هم یاستئ، څنګه آیا ممکنه نه ده چې داسې یوه ټولنه جوړ شي چې د افغانانو لپاره په اضطراري حالاتو کې دغسې مرستې راجلب کړي؟
مننه. ګورئ، تیر کال تاسو به اوریدلی وي د کوپ په نامه یو لوی کانفرانس و چې د تغیر اقلیم موضوع باندې د مصر په هیواد کې د دایر شوله. نو د 28م کانفرانس راتلونکي کال کې ده. نو دې لپاره ضرور ده چې داسې متخصصین چې په کده اقتصاد بخش کې وي، د محیط زیست بخش کې وي، یا هم نور د اوبو بخش کې وي، یا نور متخصصین، دوی کوشش وکړي چې هلته ګډون وکړي. هلته چې ګډون وکړي هلته بیا ورکینګ ګروپونه جوړیږي. هر ورکینګ ګروپ د خپل ملک نمایندګي کوي. تیر کال د افغانستان صرف یو کس و او په تیرو یعنی تیرو کو 15 کو 16 اکوم کانفرنسونه او هغه کې د افغانستان د حوادث طبیعي په نامه باندې مبارزه با حوادث طبیعي په نامه یو اداره و د خلک به ورتلل او د محیط زیست د ادارې خلک به ورتلل. نو مهم دا ده چې په هغو کنفرانسو کې د افغانانو ګډون یو څه زیات شي، چې په هغو طریقې نه کولی شي، یعنی هغه رسمي چینل چې دی د هغه طریقه ده تر څو د افغانانو او د بدون د دې نه چې دوی کوم سیاسي هغه ولري یعنی اهداف ولري هغه د افغانانو مشکل دی نړیوالو سره شریک کړي. چې فرضاً د طالبان چې اوس راغلي که څوک یې په رسمیت نه پیژندي، نو په دې کې د نورو د عادي افغانانو څه مشکل دی چې دوی دا فنډونه نه ترلاسه کړي؟ بالکل د دې امکان شته دی که چېرته ضرورت شي زه خپله هم په داسې فعالیتونو کې یعنی غواړم چې زه ونډه واخلم. ما په شان په سلګونو نور ځوانان شته دي چې زه د هغو سره ارتباط لرم، په امریکې کې اوسیږي، دلته اروپا کې دي موږ سره اوسیږي، یا هم په نورو هیوادونو کې، او ټول لوړې زده کړې تر ماسترۍ او پی ایچ ډي پورې لري. نو امکان دی داسې هغه شته دی، جوړښتونه شته دی، او دا مونږ ته یو نوی شی نه دی چې افغانان به دا نوی تجربه کوي. اکثریت هیوادونه همداسې پلاتفورمونه لري چې هغوی طریقه دغه متخصصین هلته سره یو ځای کیږي او دوی هغه خپل نظریات چې دي د ملک د بهترۍ دپاره هغه سره شریکوي. مهم دا ده چې جریان ایجاد شي او څوک رهبری وکړي. او
رهبری کار خرابوي و صادقې صاحب. افغانان چې کله قبل رهبری ته لاړه بیا سیاست ته ځي، او چې سیاست ته لاړه بیا افسر نه جوړی شي. خو مننه د نادم صاحب نظر به هم واخلم. نادم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د پوهنتون د یو استاد په صفت باندې چې اوږده تجربه پکې لرئ، آیا ممکنه ده؟
زه تاسو ته یو زیری درکوم چې پسله 2014 چې هیوادونه افغانستان ته مرستې قطع کړې تقریبا، دلته یو بین المللي انسټیټیوټ په نام د شیلر، دا انسټیټیوټ په دې فکر شو چې څنګه کولی شو د افغانستان دپاره یو ستراتیژي جوړ کړو په ټولو برخو کې، حتی په سیلابونو برخو کې، ترانسپورت، زراعت، ټولو برخو، اوبو، انرژي، معدن، ټولو برخو کې. نو دوی دا په اته نوي صفحې تقریبا دا جوړ کړې. بالاخره د افغانانو سره تماس ونیوی چې یوه برخه زه هم ځم افغانستان ته تللی یم، دوی میاشتې میاد تېرې کړې، موږ ملاقاتونه درلودل. یعنی په سپتمبر میاشت کې په پام کې لرو چې یو بین المللي کنفرانس په کابل کې راوبلو، او دې کنفرانس کې به ملګرو ملتونو استازي، د اکثر هیوادونو استاد، ډیپلوماتان او غیر افغاني او افغاني بهرني او داخلي متخصصین په دې کې برخه اخلي. یو برخه به هم مطالعه دی د سیلابونو او د ساحت تخریبات او تاثیرات دا شان به هم هی برخه، یو بل برخه د تاریخي آثار یا هم یو پدغ کې راځي. نو دا به ډېر ښه دغه دی چې دلته آفیسي صاحب شته، او دغه دمونږ ساس میلما دوست چې دلته په اوبو کې تخصص لري، بلد ورکړو چې داسې ستاسې د دغه رادیو له لارې دوستان چې مونږ اوري د مونږ سره وصل سي، چې په دغه کانفرنس کې مونږ ونډه واخلو. بل پس د کانفرنس کې یو مرکز دی د تایپاتی او تفسیری مرکز په کابل کې جوړیږي چې دا د میسینا په نامه، چې اوس هم هغه مونږ د وزارت د اقتصاد ورکړی چې راجستر سي. زه فکر کوم دا ډېر ښه فرصت دی، اپورچونیټی دی د افغانستان لپاره، په دې چې مونږ خو متخصصین باید غیر سیاسي عمل وکړو. او تاسو ګورئ چې طالبان خو څوک په رسمیت نه پیژني، او د دوی په خبره هم څوک نه راځي. اما اگر افغانان چې متخصص دي او ځینې نهادونه لکه شیرل انسټیټیوټ یا بین المللي دی، او ډېر مثبت ګامونه اخلي، مونږ ته مشورې راکړي، او مونږ اړیکې د دنیا سره وصلوي، مونږ کولای شو چې د دوی په مرسته دا کانفرنس انشاءالله ترسره کړو، او د دنیا کومکونه به هم جذب شي. او په دې چې مونږ بودیجه د دولت نه اخو، بودیجه به انشاءالله پیسې شته په ټولو هیوادونه ژمن دي چې ورکړي، او چا چې ورکړي دغه پروپوزلونه به انشاءالله ترتیب شي، او مونږ به ځان اخکاره کړو، دوی ته به پلانونه وبخوي چې انشاءالله د افغانستان د ودې او توسعه لپاره به ښه زمینه برابر شي، هم د کار زمینه برابر شي. یعنی ډیپارټمنټونه جوړیږي چې زراعت ډیپارټمنټ، جیولوجي ډیپارټمنټ، د اوبو کنټرول ډیپارټمنټ، د انرژي ډیپارټمنټ، د معدن، د ترانسپورت، اقتصاد، صحت، عالی تحصیلات، دا ټول یو ډیپارټمنټ به د مخترعینو او د مبتکرینو په د تشویق ډیپارټمنټ وي. نو دا ټول به انشاءالله پس د کانفرنس به چې دا مرکز تاسیس شي په کابل کې، او دا څنګه بلری، او دا څنګه د هر سکتوري برخه سره تماس نیسي، او دا مرسته کوي د مثلا هر وزارت سره متخصصین یې خسر بکنی، د دوی هغه مشکلات سړي، او د هر لار ورته پیدا کوي.
مننه نادم صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو، او دا ستاسو د خبرې ته هم چې حافظي صاحب څه ځواب ورکوي، او صادقي صاحب
facebook.com/azadiradio
د خبرونه تاسو په فیسبوک کې لیدل شي، او د ازادي رادیو لاري اوریدل شي. ازادي پڅپو کې پروګرام د زحمت چې ورسره کوربم. په دې پروګرام کې مو موضوع د افغانستان روسي سیلونه او اورښتونه دي. په خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی ته بلنه ورکړې ده. د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده، او د اوبو د برخې متخصص وحید الله صادقی په خبرونه کې را سره ده. حافظی صاحب، د نادم صاحب چې کوم توضیحات ورکړل تر دغه لنډ اعلان مخکې، څنګه ستاسو په باور آیا مؤثر به وي، او کېدای شي چې متخصص افغانان سره یو ځای شي له دې لارې؟ حافظی صاحب، فکر کوم له حافظی صاحب سره مو رابطه قطع شوی دی د دوی نظر به بیا واخلو بیرته به زنګ ورته ووهو. صادقي صاحب که ستاسو نظر واخلم تاسو څه فکر کوئ؟
نظر خو ښه نظر دی، اما یو شی چې زه غواړم دلته هغه یادواري وکړم، متخصصین که چیرته مونږ یعنی داسې یو یعنی هغه ډایرکټ امپلیمنټیشن مونږ په لاس کې واخلو، دا یو څه مشکل دی، ځکه چې هلته بیا داسې سیملټینیس یو اداره ایجادیږي د دولت سره او ترمنځ چې کوم د ملل متحد دی. ما په نظر که دغه یعنی داسې یو بنسټ رامنځته شي چې دوی د ملګرو ملتو خونه یا هم داسې نورې نړیوالو ادارو خونه یو رسمي دریز ولري، او دا دریز دی دوی دا وي چې د ملګرو ملتو د خوا چې کومې پروژې په افغانستان کې تطبیق کیږي دوی ته یو څه اجازه ورکړي چې هغه د هغو مانیټورینګ وکړي، همداسې مشورې هغوی ته ورکړي.
مننه صادقي صاحب. په همدې برخه کې به د حافظي صاحب نظر هم واخلم. حافظي صاحب، څرنګه د استاد نادم چې کوم وړاندیز وکړ، آیا ممکن ده چې افغان متخصصین داسې سره یو ځای شي؟
او امکان لري، ول نه یوازې متخصصین بلکه په این زمان دا خلک چې د افغانستان د ودانۍ لپاره او د خوندیتوب لپاره لیوال خلک دي او په دغه هکله تخصص نه لري، خو په بل ساعتو کې هغوی خپل پوهه او خپل پرستیج لري، کیدای شي د یو لابي ګروپ په حیث د مرستو د جلبولو لپاره داسې یوه ټولنه یا یو انجمن یا هر څه چې ورته وایست اتحادیه جوړ کړي. او ملل متحد اوس خود اساس سره معامله کوي، دا انجوګانو سره هم غیر دولتي مؤسسات سره خپل کارونه سمبالوي، کیدای شي چې دغه یو معتبر مؤسسه سره هم کار وکړي، او پنځمون کیدای شي دا خپل التم ثبت شي د ان ډی پی په هغه کې لیست داخل شي، او په یو معتبر هیواد کې دا رجستر شي لکه امریکا یا لکه جرمنی یا یو بل هیواد کې. دا کولی شي، بالکل معمول دی. اوس دولت سره چې مرسته نه کوي، دا غیر دولتي مؤسساتو په شمیر کې خدا راضي او ډیر معتبر غیر دولتي مؤسسې نه جوړي.
مننه حافظي صاحب. د دې خطر چې دا بحث راون غړو او بیرته سیلونو ته مخه کو، د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې په راتلونکو ورځو کې هم د ورښتونو امکانات شته. صدقي صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې خلک باید څه وکړي؟
ګوری تیرې ورځو کې افغانانو ولیدل چې کومو ساحو کې چې دوی کورونه وو هلته سیلابونه راغلل، نو د دوی دپاره یو لیسن لرن چې ورته وي که نه، چې د زده کړه وشوله چې کومو ساحو ته دوی باید ولاړ نه شي، یا که د شپې هلته کورونه نږدې وي کوشش وکړي د هغه ځایونه دوی تخلیه کړي. اکثره ساحو کې افغانستان کې چې موږ یو مشکل لرو چې هلته موږ ایدرولوژیکي ډیټا ثبت یې نه لرو، چې موږ فرضاً د کلو په اساس باندې هغه ورښتونه ثبت کړي وي، یو څه د ډیټا یعنی خلا موجوده ده. خو که د سپینګیرو نه بیا دوی پوښتنه وکړي چې هغه د اکثر سیل تر کومه ځه پورې راغلی و، فرضاً کوم کوم کورونه سل کاله مخکې، اتیا کاله مخکې، همداسې شپېته کاله مخکې، دغه سلسله د هایدرولوژیکي چې ده اکثر وخت هماغه هغه تکرارېږي، خو دوی د دغو نه یو څه اضافه ارتفاع نور هم په نظر کې ونیسي، ځکه تغیر اقلیم موجود دی او هڅه دې وکړي تر څو داسې ځایو کې دوی میشت چې هلته د خطرونه دی یعنی کورو ته متوجه نه وي، هم هغه کوم څاروي ځایونه چې دي هغه دغو ځایونه انتقال کړي، او هڅه وکړي نور خو داسې ډېر هغه نه شي کوی چې یعنی همغږي وکړي، کوشش وکړي هغه ساحې تخلیه کړي.
مننه صدقي صاحب. نادم صاحب، په افغانستان کې یو دود دی دا دی چې ازادي راډیو هم په ځینو مواردو کې په تېرو تقریبا څه باندې دوو لسیزو کې داسې راپورونه لرل چې کله به سیل راغی او په یوه ساحه کې به ځینې کورونه تخریب کړل او خلک به ترې ووتل، وروسته به خلک بېچارګان بېرته هماغه کورونو ته ورغلل او هغه کورونه به یې بېرته ودان کړل. تاسو د یو متخصص په صفت څه لارښوونه ورته لرئ؟
خبره دا ده چې وخت چې مثلا داسې سیلابون راسي او دومره تخریبات وشول د یوې کورنۍ یوویشت نفره په جرلیز کې تلفات و، دا ډېر دردونکی دی. نو ضرورت دی چې په دې مسایلو کې دولت باید د متخصصینو نظریات باید واخلي او متخصصین په منطقې ته ولاړ شي. دوی د صادقي صاحب خبره چې هلته ستلاید عکسونه دي واخلي منطقې ته ولاړ شي. ګورئ مثلا یو خوالی چې دا د کیانی عکسونه یا ستلاید عکسونه لري چې مثلا تاسې د آمو سیند و څنګ ته ولاړې تاسې فکر کوئ چې د آمو سیند بستر په کلونو په کلونو دغه بستر دی. الان چې تاسې د ستلاید عکس واخلئ چې ما خپله زه خو د فضایي تحقیقاتو پخوانی رئیس هم وم همزمان چې ما درس ورکول، نو هلته د عکسونه ډېر واضح ښیي چې د بستر د سیند کم ځای و کم ځای ته راغلی اوس چیرې دی، واضح لیدل کېږي. لکه مثلا هغه جیولوجیکي درزونه چې په سترګو نه معلومیږي چې ولاړ شي منطقې ته، اما خپله ستلاید عکسونه در ښیي چې دا درزونه په کم ځای دي، د کم ځای شروع سوی دي، اندازه د درز څنګه دی. چې مثلا تاسې مونږ یو په نوم د جیودینامیک یوه پروژه چې د خپل مؤلف دغه پروژه چې پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی چې پر دې درزونه مونږ د جیولوجیستانو په وسیله تشخیص کړو، بعد نقشه باندې منتقل کړو، خپل پلانی او ارتفاعي شبکې باندې جوړ کړو چې مونږ کولای شو په علائم د زلزله نه زلزله علائم د زلزله پیشبینی کړو. په دغه شکل د سیلابونو د مخنیوي لپاره خو نه کې پاینده کې چې راځي سړی کولای شي دغه عکسو نه استفاده ګټه پورته کړي او ساحه معلومیږي چې پخوا به کوم ځای کې سیل و سره کم راغلی چیر راغلی. ډاکټر تشخیصي دي او متخصصین کولای شي دلته د ساحه د تخریب تشخیص کړي او خلک ته ووایي چې دلته به کورونه نه جوړي، یو څه به وړاندې شي هغه ځایو ته ولاړ شي چې هلته خطرات د سیل نه وي. دا ډېر مهم مشکل کار نه دی، په شرط چې دلته متخصصین لاس په کار شي او دولت متخصص ته کار وخی او دوی ته وظیفه ورکړي چې امکانات په لاس ورکړي چې دوی دا متخصصین دي، دا مسایل علمی وسایل دي چې باید وڅېړي.
نادم صاحب، تاسو زلزلې ته اشاره وکړه، له سیلونو وروسته فکر کوم د زلزلو خطرات هم زیاتی شي، که په دې برخه کې یو څه توضیح ورکړي.
خبره ده چې دننه په سلاغه ستینر سفیر ساحه دغه کې قشر کې چې دننه د مځکه ده، دلته آهکي خو تاسو پوهیږئ چې مځکه غیر متجانس ساختمان لري او دننه په مځکه کې آهکي دغه هم شته، ساحات شته که چېرې اوبه اخواته ورزیږي هلته خو دغه مجرا نشته چې ګازات ووزي، نه هلته انفجارات کېږي. انفجارات چې وشو تکانون ورکو، یا مثلا لومبیش ورته وایي، یا دننه مثلا چپه کېږي داسې هغه ځایون چې معلق دي دننه په مځکه کې، هغه ښویږي دننه تکان ورکوي مځکې ته، یعنی زلزلې باعث ګرځاږي. یعنی د بل زلزلې عوامل ډېر شیان دي چې امکان لري، خصوصا د اورښتونو په وخت کې هغه ځایونه چې په دننه په مځکه کې آهکي ساختمان ولري هلته ډېر د زلزلې امکان شته.
یعنی ستاسو په باور باید له دغو سیلونو چې په وروستیو کې بهیدلي دي او په راتلونکي کې هم په څو اونیو کې اټکل کېږي، خلک باید زلزلې ته هم یو ډول آماده واوسي، همداسې ده؟
بله بله، باید بیا آماده واوسي او په اصطلاح په شکل چې زلزله علائم پیدا کېږي دوی اولو لرزو کې باید ځان وباسي د کورونه داسې کېنه نینی. موږ تاسې خو وایي دغه وایي یو متل دی په پښتو کې، وایي یخ د خدای په پار نه ګرځي، د خره په ځل ګرځي. که چیرې مثلا کابل سینا او پامیر کې تاسې ولاړ یاست منفي 15 درجې د شپې او تاسې وایي د خدای په پار د نجات راکړه، خدای نجات نه درکړي، او وایي د خره ځل چې پر ځان واچي تا ته نجات درکړي. اوس هم په دې حالت کې مثلا خلک په کورو کې ناستې وایي بسم الله الرحمن الرحیم، خدا په شک نه دی چې د خدای نوم اخیستل خو ښه دی، دا موږ مسلمانان یو. اما ضرورت داده چې باید کور ووځي، نو داسې نه چې کینه چې تاسو نجات درکړي، نجات نه درکړي، د تلفاتو باعث کېدای شي.
مننه نادم صاحب. حافظي صاحب، که دا بحث ستاسو په څرګندونو باندې راون غړو، په افغانستان کې او په پاکستان کې هم اقلیم ګډوډ دی او په هند کې هم ګډوډ دی، له اقتصادي اړخه د دغه عواقب تاسو څرنګه ښکاري؟
او د یو خو د طبیعي حوادث دي چې په پرمختللي هیوادونو کې او په اقتصاد لرونکي هیوادونو کې دا محرکیږي. مثال په توګه اوس په جاپان کې 9 درجې زلزله کېږي او د حالته دوی دغسې تعمیرونه جوړ کړي دي چې په 9 درجو په مقابل کې هم مقاومت لري. اما که 5.5 درجې په افغانستان کې وشه 6 درجې، خدای مکړه د ټول وطن تبا کیږي. نو په دې خاطر باندې باید په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ مخکې مونږ دا نظر ورکړی وو چې دا ساختمانونه چې نوی په افغانستان کېږي دا ټول باید د بنګلي معیارونو سره برابر وي، د سیلابونو په مقابل مقاومت وسي، د زلزلې په مقابل مقاوم وسي، د بادونو په مقابل مقاوم وسي. خو په هغه باندې متاسفانه پاملرنه نه دي شوې، او که خدای مکړه داسې یو لوی زلزله راشي په دا اول په کابل کې به تلفات ډېر زیات وي. نو دا چې سیل راځي مځکه تخریبوي، کورونه له بینه وړي، دا غریب خلق لا پسې غریبان کېږي. نو ځکه دا چاره خو لري، د مثال په توګه همدغه اول خو گیاهي پوشش د مځکې بالکل له بینه تري دي. یو عامل د سیل سیلاب همدغه د پوشش گیاهي نشتون دی. مخکې ځنګلونه موجود وو، طبیعي ځنګلونه وو، بیا نور د بوټي وي هلته، دا ټول شیان د سون مواد په حیث ځینې کار واخیستل شو. که چیرې داسې یو اوږدمهال پروسه شتون ولري چې دا بیرته د پوښښي ګیاهي دی څه د مځکو او د څه جوړ شي، یقین لرم چې دا سیلابونه اثرات به ډېر لږ شي. او نور بیا موانع شته چې دا متخصصین په هغه باندې ډېر ښه پوهېږي. خو سیلاب په خپله یو ناورین ده، او زلزله هم د هغه په مقابل کې ناورین ده، او دا هغه وخت ډیر زیان رسوي چې تدابیر ورته ونه نیول شي.
مننه حافظي صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. له استاد خلیل احمد نادم څخه هم مننه کوم، او د اوبو د برخې له متخصص وحید الله صادقي څخه هم مننه کوم چې په دې برخه کې ګډون وکړ او خپل نظر له موږ او د ازادي راډیو له اوریدونکو او د فیسبوک له لیدونکو سره شریک کړ. تر بلې خبرونې مو زحمت شپر په خدای سپارم. شدی وي.
نصیحت ندی کوی راتا، کونیم غپن دی کوی راتا، نصیحت ندی کوی راتا، ستو ندی کوی راتا، کونیم غگنا دی کوی راتا، نصیحتونه